ډیره مننه ستار فروغ تاسې ستړي مسې د ازادي راډیو اورېدونکو ته زما له خوا سلام. د خپرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې افغانستان به یو وار بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس 9 نومبر 1 په پیل کې ابراهیم ساپینه خبرونه اوري.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. یوناما په فرا ولایت کې د ښې حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. او په بهرنیو خبرونو کې اوري، ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وینا وکړي او د دې کانفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلي غنی به اروپا ته د شپږورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له صدراعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرانس په اشیا کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې نه غواړي د پاکستان له صدراعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل، ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سی شنبې جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې دې دوو هیوادونو ته کډه شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مسؤل سره یو ځای فرا ولایت ته تللی وو، له سیمه ییزو چارواکو سره له کتنې وروسته وویل یوناما به په فرا ولایت کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو په اړه غور وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د فرا والي آصف ننګ ښاغلي باودن ته د فرا ولایت د ستونزو په اړه معلومات ورکړل او دې ولایت ته یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه. خبر زیاتوي چې ښاغلي باودن د پولیو د کمپاین په ګډون د روغتیا او همداراز د ښې حکومتولۍ په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پاکستانی سوداګر خبرداری ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت په سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل ملاحظاتو ته په پام سره دا ستونزه حل کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان لاری د 1500 میگاواټه برېښنا او همدارس د ترکمنستان لاری د طبي غازو د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیده کوثر جمالی له قوله وای چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی سیاتبی چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ لټینګخ سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغه لاري ته چې هند ته مالونه لیږدوي د خپل قلمرو له خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغو لاریو چې منځنۍ آسیا ته مالونه لیږدوي بندیزونه لګولي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د موافقې له مخې له دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لرې کېدو دي. دغه نوي تړونونه پرون په تهران کې د یو کانفرانس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژۍ د ګڼو لویو کمپنیو استادو پکې برخه درلوده، خو په دوی کې کومه امریکایي کمپنۍ نه وه شامله. د نویو تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پانګوال به دا چانس لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات اسهام ولري. ایران ژمنه کړې چې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د خپلو تیلو تولیدات د ورځې 15 کابیلارو ته ورسوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکو لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالات د مقرراتو له مخې مظاهره پکې امام نو دي. اعتراض کوونکو د باتی کلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یو وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو ووژل، د 100 مترو په اندازه فاصله پریښود او سود دې پیښې د قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې سباندې 20,000 جوړې بوټونه د هغو کسانو په استازیتوب کېښودل چې په دې مظاهره کې ګډون ونشو کړی. د نړۍ د رومان کاتولیکانو مشر په فرانس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون هم یو جوړه بوټ ورکړل. له دې 3 ساعته وروسته شاوخوا یو شمېر مظاهرچیانو د پاریس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز وشیندل. ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپی د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. ټوس په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره په ګډ خبری کانفرانس کې همداراز زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب طرحه باید چټک پرمختګ وکړي. داود اوغلو وویل چې د ترکیې غړیتوب به د اروپایي ټولنې لپاره یوه لویه شتمني وي او زیاته یې کړه په دې سرمشریزه کې چې 4 ساعته وخت یې ونیو هیڅ راز مخالفت ونه لیدل شو. او د یوکرین په ختیځو ښارونو ماریپول او کراسنو آرمیسک کې چې د یوکرین د دولت د حاکمیت په ساحه کې پراته دي، پرون ماښام د سیمه ییزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې په دې دوو ښارونو کې په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه له 30% زیاته وه. په ماریپول او کراسنو آرمیسک کې سیمه ییز انتخابات تیره میاشت په پام کې و، خو په رای پانو کې د یوې ستونزې له کبله د رای ورکولو سلګونه مرکزونه بند شول. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی سئ چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. افغانستان به یو بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. په ننګرهار کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان ادعا کوي چې والی نه دی توانېدلی مځکې د غصب له ستونزو خلاصې کړي.
ځمکه مونږ یو بیسوا هم نه ده لیدلې چې مونږه د ولایت ادارې مونږ سره په همغږۍ باندې داسې ځمکه ښودلې چې اوس دغه ځمکه مونږ د غصب څخه خلاصه کړه.
په کونړ کې د پوځ چارواکي وایي چې د افغان اردو پر ضد ځینې منفي تبلیغات روان دي.
او د دې لپاره دا وکړه چې غصب د ملک کې روان دي چې زمونږ استاسې اولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو زمونږ د منځ نه راوتلې ملي اردو ده.
په هلمند کې د ګوزن یا پولیو واکسین پیښې د پولیو او پیشه اوسم ختمی سی ویندی.
د نن ورځې پورې د هلمند د ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوی دی.
په دې خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی سئ. افغانستان به یو بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیل له بروکسل نه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په راپور کې اوریدلی سئ.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تېر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تېره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریز ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
مامور دلچین او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو هم خبرې کیږي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا کتنه په داسل کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات سړې سوي دي. راپور له احمد تکل ناوري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوي یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له ملاقات له لاله نو ما ورته چې دا ستاسو کو دا دروازه بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو نو وچې که تاسو هغه کمنټ کړو چې دغه په پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم چې مونږ ته ډېرې وسې وکړي پولیټیکلي ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسې وکړو نه مني چې مونږ راغو. ما ورته د مرسته دا خبره وکړه په شریکو ورته دلې چې مذاکراتونه بغیر د دې دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوي. نو زه ښه وه چې مونږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لاړ پاریس ته.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوي دي.
ومنودل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دغه راز په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په لړ کې نن ناوخته ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ سي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانسه کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی کتنې مهمې وبللې.
ولسمشر خو د کنفرانس چې یو بل ملي لوی کنفرانس دی په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لویو کنفرانسونو په څنګ کې به د ځینې نورو رهبرانو سره هم د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطره د سفر د دواړو لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روانو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تیره وخت پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیډرانو انکار کړی و، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامیده شوی وي او د نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هماغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې را نشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هېوادونو ایټالیا او جرمني او همداراز سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي دې هېوادونو ته؟
دا درې هېوادونه چې تاسو یاد کړل البته ډېر مهم هېوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې په برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د درېو هېوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته وروګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ و چې ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت په باب خبرې کولې. ښاغلی غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او نونس دقیقې سوې او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان دغه ورځ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د ښخ شوو ماینونو ډېره قرباني ورکوي. دا د هغې څېړنې نتیجه ګیري ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ماینونو د تولید او د استعمال د مخنیوي یوې نړیوالې ماسې ترسره کړې ده. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین په خپله څېړنه کې وایي چې تیر کال د هغه پرمختګ مخه ډب شوی چې د ماینونو له امله د تلفاتو په شمیر کې کموالی راغلی و او د هغو هیوادونو شمیر هم لسو ته زیات شوی چې پکې د دولتونو مخالفې وسله والې ډلې له ماینونو کار اخلي. په دغه څېړنه کې ویل شوی چې د روان 2015 کال تر اکتوبر په تیرو 12 میاشتو کې په هغو هیوادونو کې بیا هم دغه وژونکي وسیلې کارول شوي چې مخکې د چاودېدو له امله د تلفاتو شمیر زیات شوی و. د کولمبیا، لیبیا، میانمار، پاکستان، سوریه او یمن ترڅنګ افغانستان هم په دې کتار کې راغلی دی. د دغه څېړنې ایډیټر جیف ابرامسن وویل که څه هم نړۍ په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو تېر کال د دغو هڅو مخه ډب شوې. په تېره بیا نوې ډلې پیدا شوې چې له ماینونو کار اخلي او ورسره تلفات هم زیات شوي دي. د دغه څېړنې له مخې تېر کال د هغو کسانو شمېر چې د ماینونو د چاودېدو له امله مړې یا ټپیان شوي 3648 ته رسېږي، یعنې په ورځ کې 10 تنه د ماینونو ښکار کېږي. حال دا چې په 2014 کال کې دغه شمېر 3308 تنه و. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین وایي د راپورونو له مخې تېر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې چې ډېره برخه یې په افغانستان، کمبودیا او کروشیا پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې د 1999 کال د اوتاوا کنوانسیون د پرسونل ضد ماینونو پر تولید، زیرمه کولو او استعمال بندیز لګوي. که څه هم ډېرو هیوادونو دغه کنوانسیون تصویب کړی خو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، چین او هند یې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. ګارډین ورځپاڼې برتانوي ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته اعتبار له لاسه ورکړی. تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې د کارګر ګوند یو مشر پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی دی. ګارډین د کین لیوینګسټن چې د کارګر ګوند لخوا د پوځي پالیسۍ د څېړنې یو مشر دی، هغه څرګندونې راخیستې دي چې په وروستیو کې په سوریه کې د برتانیا د پوځي مداخلې په اړه په یوه غونډه کې کړې دي. هغه ټینګار کړی چې یوازې د بمونو غورځول به مؤثر نه وي چې که ځمکني ځواکونه ملګرتیا ونه کړي. ګارډین وړاندې د لیوینګسټن دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي بمونه به هغوی ته ماته ورنه کړي. دا هم د ده په وینا ښایي رښتیا وي چې موږ نشو کولی برتانوي ځواکونه هلته ځای په ځای کړو، ځکه دغو ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته خپل اعتبار بایللی دی. خو نوموړی وایي نورو هیوادونو ته باید مخ واړوو، د بېلګې په توګه چین ته چې د ده په وینا کولی شي په دغه جګړه کې ونډه واخلي، ځکه دا هیواد میلیونی پوځ لري او ورته به یو فرصت وي چې په نړیوال ډګر کې راڅرګند شي. د کارګر ګوند دغه مشر ویلي دا یو ساده واقعیت دی، که غواړئ دغه بیرونکي تروریزم ته ماتې ورکړئ نو باید ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړئ، کنه دا به یوه ستونزه وي چې تر لسیزو به دوام وکړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي اوازې اوریدلی سي چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په دغه ویب سایټ کې تاسو د ازادي راډیو د تیرو میاشتو او کلونو خپرونې هم اوریدلی سي. د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي تور لګوي چې برحاله والی د مځکو د غصب په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا وایي چې د غاصبانو په وړاندې مبارزه جدي ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دی ولایت ته د معرفت په مراسمو کې ولسونو سره ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب مسله جدي څېړي او غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. خو د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي وایي والی دغه ژمنه پوره نه کړه او تر اوسه هم په زرګونو جریب ځمکه د غاصبینو په لاس کې ده. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي دوی په ننګرهار کې هیڅ داسې ځمکه نه ویني چې ولایتي ادارې د غاصبینو څخه خلاصه کړي وي.
ځمکه موږ یو بیسو هم نه درېدلې چې موږ د ولایت ادارې موږ سره په همغږۍ باندې داسې ځمکه ښودلې چې اوس دغه ځمکه موږ د غصب څخه خلاصه کړه. خو بیا هم په تېرو مجالسو کې موږ د ولایت ادارې سره هغوی هم په همدې رقم باندې پلان لري چې زیاتره هغه ځینو کې چې غصب شوی دی د هغې دپاره خپل حیات وټاکي.
د دې شورا یو بل غړی جاوید زمان بیا پر والی تور پورې کوي چې په خپلو چارو کې ناکامه دی او هېڅ داسې څه نه دي کړي چې ولسونه ترې راضي وي.
د چراغله له اوسه پورې هغه څنګه دي کړی چې نه راډیان دا احساس چلته والی راغله دی او خلاص او نور مختلف مشکلات دي، مختلف شوینه دي چې هغه د فکر کومه دي په واسطه لپنی یو چاته ماو نه سمنه شي کوله یو څه مار نیولې نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی بیا وایي د لراتک سره سم د ولایتي ادارې په ګډون په یو شمېر ریاستونو کې اصلاحات راوستي او د لړۍ روانه ده. دا رنګ نه موري د زمکو د غصب په برخه کې دا ومنله چې د دې ولایت زیات زمکي غصب شوي او زیات چې په وړاندې جدي مبارزه روانه ده.
ټولو ته سامعین کو جدي او په هر حالت چې یو په یو اول قدم کې به دغه موضوعات ته کو بیا وروسته ډېرې شاړې ځمکې مغصب شوې دي، ډېرې بیکرو بایر ځمکې مغصب شوې دي، د کانا ځمکې مغصب شوې دي. دا په یو پلان یو طرح مطابق په یو ځل په یو ورځ کې ټول کارونه نه کیږي. موږ به انشاءالله کوشش کوو چې دا ټولې غصب شوې ځمکې بیرته په خپل لاس ته راوړو.
د یو شمېر کتونکو په خبره په تېره یوه لسیزه کې په زرګونو جریبه دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي او وړاندیز کوي چې باید مرکزي اداره د دې غاصبینو پر وړاندې مبارزه پر مخ بوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د سمیع الله په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې له دولتي چارواکو هیله کړې چې په دغه ولایت کې د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت ستونزې حل کړي. مسلم خان له کندهار لیکلي، افغان ولسمشر باید دا ځل له یوې قوي ارادې او پروګرام سره د پاریس په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستاني او برتانوي مشرانو سره یې لري د پاکستان د دوه مخي سیاست په باب خبرې وکړي. د لیکلي چې په کار ده چې د پاکستان د دغو غولونکو سیاست قرباني نه شو. احمد جواد عطایي له لغمانه لیکلي، د خواشینۍ ځای ده چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې پاکستاني کالدار یا هم ایراني تومان چلیږي. بل اوریدونکی چې نوم یې هېر شوی په خپل پیغام کې لیکلي چې له ولسمشر محمد اشرف غني هیله کوو له پاکستان سره باید سوله د سیمې د هیوادونو په ضمانت وکړي. یونس له کندهاره لیکلي چې سوله زموږ لپاره یو پروژه ده، واقعیت پکې کم ښکاري. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په سمکنۍ ولسوالۍ کې د بیا رغونې اساسي پروژې باید عملي شي چې د دې ولایت وزګار ځوانان پکې په کارونو بوخت شي. احمد جواد په خپل پیغام کې دولت ته سپارښتنه کړې چې د مهاجرتونو د کموالي په خاطر دې په افغانستان کې دننه خلکو ته کارونه پیدا کړي.
په پیغامونو کې یو پیغام د هلمند ولایت په باب و چې اوریدونکي شکایت کړی و چې هلته ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي د نا امنیو له کبله تر 10,000 ډیر ماشومان د پولیو یا ګزڼ له واکسین څخه پاتې سوي دي. په هلمند کې روغتیایي چارواکي وایي که چیرې دغه وژونکي ناروغي ژر مهار نسي کیدای سي په دې ولایت کې پیښې زیاتې سي. الیاس دی ورباندې رپورټ لري.
د هلمند د روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت یا د واکسین د څانګې مسؤلین وایي سره له دې چې د دوی رضاکاران د وسلوالو د معلوم مخالفت سره نه دي مخ سوي، خو د دې وروستیو ناامنیو له امله تر 10,000 ډیر ماشومان د پولیو یا ګزن د واکسین د کمپاین څخه پاتې سوي دي. د هلمند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالاحد اعظم وایي د 292,000 ماشومانو څخه چې باید واکسین سي وي یوازې 282,000 ماشومانو ته واکسین ورکړی دی. په هلمند کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر تحصیل خان وایي د جنگ په کرښو کې چې ګڼ میشتي سیمې دي واکسین نسي تطبیق کېدای، چې له امله په روان میلادي کال کې 15 مشکوکې پیښې راجستر شوي او د نورو معایناتو لپاره بهر ته استولې دي.
موږ باید ولکه دونی وزاره کشنان واکسین کړی وای. متاسفانه چې د جنگونو په وجه زموږ څه کلسترونه مس ول، د دغه مس کلسترانو په اساس موږ 1,000 کشنان تقریبا موږ خپل ټارګټ سره زموږ کم سول.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوي دي. یوازې د پولیو وایرس د پل سبب کېدای نه شي، نور امراض هم شته چې هغه د پل سبب کېږي.
دوی وویل تر هغو چې د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه نه شي، د جنگ دواړه غاړې د واکسین رضاکارانو سره مرسته ونه کړي، د واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل به داسې دوام وکړي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وایي تر هغو چې خلک مرسته ونه کړي نه شي کولی یوازې د واکسین د رضاکارانو په مرسته د پولیو وایرس له منځه یوسي.
موږ هم متحدانه مخصوصا د هلمند ولایت خلک کار کړی دی. هیڅکله وزارت سیاتمه، هیڅکله WHO، هیڅکله یونیسف، هیڅکله ECHD په یوازې توګه ده. ولو چې اوس 15,000 رضاکاران موږ لرو چې په دې خدماتو پر کمپاین کې اخته دي، چې دا 10,000 تم ورسو چې د خلکو همکاري نه وي او ستاسو حمایت نه وي، هیڅکله د پولیو د منځه وړای نه شي.
غفاري وویل د دوی تحقیقات ښیي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو یا ګزان وایروس موجود دی او که چیرې په ضد کلک مبارزه ونه سي ډېر ماشومان به په دې وژونکي ناروغۍ اخته سي.
په خوست کې به نږدې 3,000,000 ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو واکسین ورکړل سي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلي په کلي، جومات په جومات او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي، تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګزان د وژونکي او یا دایمي معیوبونکي مرض څخه وژغورل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي آزادۍ راډیو ته د واکسینو د دې درې ورځني کمپاین په اړه داسې ویل.
په تېر انایډي کمپاین کې 2,590,000 ماشومان واکسین کړي دي، چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي، د ګاونډي هیواد سره سرحدي پولو ولري، نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملا شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست یې وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګزان ناروغۍ مشکوکې واقعي اخلي او مرکز ته لیږي، چې له خمرغه د 3 کلونو راهیسې په خوست کې د ګزان ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کې.
ډاکټر غلام نبی ما هیله او ارزو د ټولو کورونایونو دادا چې هغه ماشومان چې د 15 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګذرن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
له دې سره تنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهیم سپین اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وینا وکړي او د دې کانفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. یونما په فراه ولایت کې د ښې حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه کړې. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او د یوکرین په ختیځو ښارونو ماریپول او کراسنو آرمسی کې چې د یوکرین د دولت حاکمیت په ساحه کې پراته دي، پرون ماښام د سیمه ییزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د همدې خپرونې یوه برخه جوړوي. په 201 سیلاب قل اردو کې د ملکی او پوځي قاریانو ترمنځ د قران کریم د تلاوت سیالي وسوه. لومړی مقام د اردو یو تن سرتیری قاری عبدالرحمن خپل کړ. روح الله انوري پر دې مسلې له کونړه رپورټ را لېږلې.
د دوهم پلیلی وا قومندان بریج جنرال محمد ولی احمدزی وویل د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځان وکړې، په سختو غرونو او درو کې په دندو بوختي، په اسلامي او افغاني روحیه یې هم ځانونه سنبال کړي او تل په دې هڅه کې دي چې قران کریم په ښه طریقه زده او تلاوت کړي. ورپسې د قران کریم د قرات سیلی پیل شو چې پکې شاوخوا 40 تنو قاریانو برخه اخیستې وه او پکې د ملي اردو یو سرتیری قاری عبدالرحمن لومړی مقام حاصل کړ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يرى.
دوهم مقام پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محصل قاری محمد اشرف خپل کړ. له سیالۍ وروسته مولوی نجیب الله حقیر وویل افغان دولت او په ځانګړي ډول ملي اردو پسې د ګاونډیانو لخوا سخت تبلیغ کیږي، خو نن د ملي اردو عسکرو دا وښوده چې دوی سوچه مسلمانان دي او له هغه چا د اسلام په دین او قرآن ښه پوهیږي چې څوک ورپسې تبلیغات کوي.
زمون په نظام پسې او په ځانګړي ډول باندې زمون په اردو پسې ډېره سخته پراپاګاندا روانه ده چې دا د هندوانو اردو ده، دا د یهودو اردو ده، دا د نصارو اردو ده، او د دې لپاره دغه تبلیغات په دې ملک کې روان دي چې زمونږ او ستاسې ولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو زمونږ د من نه راوتلې ملي اردو ده، زمونږ ملت مسلمان دی، اردو مسلمانه ده.
دغه سیالي په هیواد کې د پوره سولې او امن راتلو په دعا پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ژوند رنگونه
ترور تاسو دې مرکز کې څه زده کوي څه لپاره راغلي یاستئ؟
موږ خیاطي زده کړله سبا یا سبا کوم زده کړو خپل نمام نه شوی مشته کولی خپله په خپل کلي کې به م داسې ناست و خپل چتر نه فکرونه هم ویل پروسه به و چې دې ته راغلی په کرم جوړ ډېر ښه یم کې زده دي خو نه مخکې ما موږ د کولینې کور کړو د کولینې کور هم د دوه کوله پرېښی بېخي م مصوب کې ګډوډ شو.
هغه کار یعنې سخت و؟
هو هغه سخت و. بیا به نو کرار پراته و د وړم مکتب ته تللی مو په خپله کور کې د کور ما به م چه وکړه زهتې په کرار پراته چرتنه وایلی و ته چې راغلی یې چرتنه هم هم په بله شوي کورم هم کې زده یې کوم وعده چا خبره درس مستم ښه کې زده شوی دی
او ماشومانو سره د مثلا چې هغوی مکتب ته ځي که نه خو کور کې هم باید ورسره درس وویل شي اوس چې راځي تا درس زده کړی دی ورسره درس هم لولې هغوی سره کومک
کوي د ما سره کومک کوه زه د دې سره کومک کوم او داسې ښه یو هغه د هغه مینې په څلورم او په پنځم کې
او مخکې مثلا چې کله به د کوم ماشوم درته راغلی چې مور درس مې نه ده زده تا ورته نه شو ویلی څومره به خفه کېدلی؟
ولې نه خفه کېدلم دا ظرف زبوني دا شیان مې برته راکړل خو اوس خلک مادي ته یم چندیون داسې فکر مې نه ولوېدو خو اوس بیا لکه شوی یم
یعنې هغه وخت یې ارمان کوو چې کاشکې باسواده وای بچیان سره مې درس ویلی
درس مې به ویلی وای کوم مخې ته به دی تللی وی درس به یې زده و که نه اوس فضل د خدای دې بیا ښه یو دا اوس خیاطي مې هم زده درس مې هم زده ویلی شما شیم کړی
یعنی مخکې چې مکالی ګنډل خیاط ته به دې وړل؟
هو خیاط ته مې وړل او نه شوی هم ګنډل هغه دي چا خبره په خیاط ته به م وړلی او ته به م پیسې ورکول.
نورو مېرمنو ته څه ویل لرې چې مثلا کور کې ټول وخت خپل بېهوده تېروي کور کې ناست دي یا مثلا یو چا سره په جنجال اخته وي لورې ښځو سره یا نورو سره که نه تا په نظر که دوی دغسې مرکزونو ته راشي دلته زده کړه وکړي خیاطي زده کړه څومره مهمه ده؟
همدا وایي چې دا نور هغه کلیرې مو چې موږ ورشو یا دا دې ته لوړلې چې موږ هم درسته تو زده کړه وکړله موږ هم داسې ناست یو خدای دې وکړو چې نور هغه هم پیدا شي موږ د چا خبره یو کور کې وکړو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلې نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترمو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله دی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. شکر د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د بنجمر د سینو څخه خبره کوم. موږ یو هلک پیدا کړی دی نو کال و دی دغه دی کندهار شماره ده 0 0 5 0 9 3
آزادی ریڈیو خبریں پہ آزادی ریڈیو کے دے رکشو عزیزان دوستان پروگرام تھا واقعاست کتا سے دغه پروگرام په آزادی رادیو کې ونورت کول شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروگرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس ور ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري.
السلام علیکم زدا آزادی راجی ٹھولو کاران اور سلام نوائم زاج عبدالقیم کندار دا ولایت سن بندک تک خبر کوم ما یو زوی چې تقریبا د جرلو سکالو دی دکان څخه نه درک سوی دی د جرلو سکالو دی تقریبا او چیرې د چا سره وی په دغه شمیرو دی تماس ونه سی 0 و 0 9 1 9 3 شمیره بیا تکراروم 0 و 0 9 1 9 3. السلام علیکم.
السلام علیکم ظالم احمد دی پکتیا ولایت زرمت الصالح قوم صحاکم سرک ازانو پروگرام تخپل پیغام پریدم دات زمارور قانون د زازی اته کاله د مخل کور وتل او به درک شوی دا زمارور زازی پختون ځان نه معرفت کوي د دې لپاره چې مسلمان رول دی وی نی او وی پیژنې پس نه خې دادی ترمیانه قد لري سرګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګټه چې باز زخم شوی د تکګر او بسوی دا دز مغز خپل اوري او یای دې دنج والان اوري ایمانوی ورور له مسجد فلان بشمار اړي کچنګ ته خپل درې لکه پانی جایزه وکړل اړي کشمیره دا سر او پنځاویا دراویا تیر تیر سر وو پنځه وو دې دې صفر دې صفر.
السلام علیکم زه میرزا خان د غزنی کرباغ اوسیدونکی دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران چې شپاړس عمر لري د شپږ کاله کېږي له کوره څخه نظاره کړه که هر څوک په دې هکله معلومات لري او یا دی په خپله اري د شبرغان اصلي د شبرغان اوسیدونکی د فیض آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی که په هر چاته معلومات وي په دې نمبر دې رابطه ونیسي 0 9 0 2 3 5 عمران ایزی دی ولسوالی دی فیض آباد اوسیدونکی او په کوم خروشی و سلام.
الو السلام علیکم زما یو زوی دی د محمد شاه په نامه ما نوم عبدالستار دا درې کاله کېږي د کندهار ولایت څخه مدرکه شوی ده هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغو شمیرو تماس ونیسي 0 8 4 5 3 4 که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمیرو له موږ سره تماس ونیسي 2 لک افغانۍ جایزه ورکیږي وسلام.
السلام علیکم زل علی دم لا وزیر خنزی د فرا ولایت د بلبلد د ولسوالی د انتخاب سره تخصص کوم زو تاورور چې عبد البارون میږي د دولس کال کې چې نه درک سره وای دی د لاړی د کراچی ته کراچی کې شپږ میاشتې او دا تقریبا ډیر تر هغه کوټ ته په کوټ کې چل دلو دا هغه نه بعد بیا هیڅ نه لیدل او نه معلومات او نه مشته درخته کوم رور یا کوم دوست کو خلقو ته معلومات وی یا درک لري یا فکنجیل کی وی یا بزه پس او سوی نو مهربانی دی وکی په دغه لمبرو دی ما ته زنګ وی د ټلیفون لمبرونه دا دی 0 و 0 4 5 5 5 5 بل لمبر دی 0 و 0 5 4 0 8 لمبرونه به ور بیا تکرار کوم 0 و 0 4 5 5 5 5 بل لمبر دی 0 و 0 5 4 0 8 مننه وسلام.
السلام علیکم زه کاری وس خان د شیرزاد ولسوالۍ د فیصلو اوسیدونکی یم زما ورور چې ازغر خان نومېږي د ننګرهار ولایت چکنورۍ هغې کفا د یو اراده موټرسایکل سره نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې شمېرې د موږ ته زنګ ووهئ. صفر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. مارا یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم، یو پیغام یې زما مخکې خپور کړی دی، بیا هم مننه ورنه کوم. خدای پامان. زما کا ورک دی شل پنځه کاله کېږي، نوم یې آغا خان نومېږي. ما نو خپل عیال جان دی د نوزاد ولسوالۍ ده او د کلي د سیمې نه زنګ وهلی دی. که چېرې زما زغ دی او یا د ده زامن اورې نو په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي. پر اووه شپږ اته اووه څلور درې اووه یو شپږ اووه سلام.
زه نصیر احمد د بادغیس ولایت کمرغاو د ولسوالۍ ته خبره کوم. صدیق الله په نام چې دا ډېر کلونه کېږي چې ورک دی او نادرکه دی. که څوک یو په هکله درک لري یا دی دا زنګ اوري او دی شمېرې ته چې زنګ ووهي، صفر اووه سوه دوه نوي دوه نوي دغه شمېرې ته زنګ ووهي، خپل شیرینی دې هم واخلي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
بله سلام علیکم، زه حضرت کمر د هلمند ولایت ګرنسول ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د یو اکا زوی دی، دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی د عصمت الله په نامه دی. که هر چا ته معلومات وي زما د دې په دغه شماره زنګ ووهي، صفر اووه سوه یوولس نه نوي صفر دوه اویا. ډېره مننه.
السلام علیکم، محمد احسان دی، زما د ورک نوم امیر خان دی، مشهور په محمد شاه. دا درې کاله کېږي د نیمې نایا څخه اسمان له پله څخه نادرکه شوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري
محمد په نامه دی. پنځلس میاشتې کېږي د پنځلس کاله دی چې د خپل کوره سره مدرکه شوی دی. د رحمت الله زوی د حاجي خدای نظر لمسی. نو هر چا ته پته و ادرس معلومات یې نو په دغو شمېرو دې رابطه وکړي. صفر صفر دوه نوي درې سوه دولس اتلس دوه سوه اویا پنځه نوي. صفر صفر دوه نوي درې سوه دوه اته دېرش دوه اتیا اته سوه اووه نوي. صفر صفر دوه نوي درې سوه اته دېرش څلور اویا درې سوه پنځه. او زما خپل نمبر په کندهار کې دا دی 0 اویا 3 سوه دېرش 10 اووه پنځوس. الله مرزای صاحب ډېره مننه کوي چې دغه د اعلان تخش کې نور مو وخت نه ضایع کوم. خدای ته مو سپارم. السلام علیکم ستاسو ورور جاوید الباری کاکا.
زه محمد عبد پریادیم له هلمند ولایت تواسیر ولسوالۍ نه چاپېښېده تلیم. زما ورور دی د محمد سلیم په نامه دی، تهران کې اوسېږي. نه یې اوس ټلیفون کار کوي نه بله نه بله. زه دغه غواړم چې دغه زد چالیدلې په دغه شماره کې ما ته زنګ وهي، صفر اووه سوه اووه نوي صفر دوه صفر درې یو نوي. وسلام. خدای پامان.
السلام علیکم، برات خان یم د خوست ولایت نه، مسې تربل له سیمې نه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم زما یو ورور چې شیرخان نومېږي، د پلار نوم یې مختار ده. تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې له کور نه وتلی ده، هېڅ احوال یې نه لرو. نو که هر چا ته د شیرخان په هکله معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 4 واري 0 8 6 2 4 4. شمېره یو ځلې بیا وایم 0 4 واري 0 8
شپږ دوه څلور څلور او یو بله شمېره مې هم ده صفر اووه سوه نوي اووه نوي دوه نوي څلور شپېته. مننه کوم د ما ټلیفون پیغام ماتمن خپور کړئ. نه خدای په امان.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې د اتلس میاشتې کېږي د ستار په نامه دی د کوره څخه نه راکه شوی دی چې هر چا ته معلومات چیر نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي صفر اویا اووه اویا پنځه سوه څلوېښت پنځه. مننه تشکر.
سلام علیکم. زه نور علی یم د هلمند د ولایت څخه مې زنګ ته ولی دی د ولر کني دی مساجانا کنه مې دې مال کې وی چې سرګات راغلې دی دلته چې نا کې کې یو مې اور بل کې وی چې نا دره کې دی ار ور مسلمان کې راکړي په دا لمر دی مو څه زنګ وي اسابې نو کې سره دې کې مې سپر و سپر دې دوا سپر نه سپر دوا سپر. خدای په ما تاسو ډیر مننه.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبرې کوم. نوای د ماما زیدي د مجاهد په نامه باندې د جراوت ولسوالۍ کې نظر کړی په ملي اردو کې اسکر دي کچیر د نازا غاو دي نو د دې ما په دغه لمبر باندې زنګ راوې یا د مرته معلومات راکې صفر اویا اته شپېته درې څلوېښت دوه سوه دېرش مې لمبر دی صفر اویا اته شپېته درې څلوېښت دوه سوه دېرش دا مې لمبر دی د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ د خبرې کوم. خان شیرین مې نوم دی د ماما زوی مې په دې کې د موږ کولار ته تشویش کوو. السلام علیکم.
الو الحمد لله وحدت د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ سوالي خبره کوم. زما یو کړي د نوم یې محمد عمر د پلان نوم یې رضا کړه مې دا وکړه چې هیڅ نه دره کړه د کچیر ما ځخ په خپل اوري یاره په حق له څوک معلومات لري په دغه ټلیفون دی زنګ وي صفر اویا دوه اته شپږ اووه دوه پنځه صفر.
زه د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو اورېدونکو ته. یوه نجلۍ ده خاطره نیمیږي د خیرخانې د کلي څخه د عجزي جمعې کېږي چې نادره کړه که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات ولري یا دا په خپله دا اعلان اوري پر همدې شماره دې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس اویا صفر نمبر یو اویا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا دا ساده ناروغي له کباله ورکه شوې.
السلام علیکم. ایا خریای دی ورک دی غدی لارغندا ولسوالی دی ور ساتل فقال شاوخا دی هر چاته چپاته یی په دغه شماره دی موږ سره تماس ونیسی چې پر اجا وسو پدغه سلوس شکر اچا په دغه شماره دی موږ سره اړیکه ونیسی هر مسلمان ورته چپاته یی دا لازمی دی دا پیس ورور دی نو دا چې درې څلور ورځې کېږي چې ورک شوی دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.